هفته آینده و برنامه دیگر صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامون وقت مبخیر در افغانستان په وخت 9 بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواکې اس مخکې در دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار څو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نمونه یې خپره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له سور زوري سي د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړي او اوس نور هم پراخه کړي او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دې په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 15 اوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي سره له دې چې د زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساس شوی دی. د ایران د رادیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، ګاونډی افغانستان د ایران زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجین د مزان نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپور له مخې افغانستان سږ کال تراویا ټونزیا زعفران بیرته بهر ته صادر کړی دی. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی. پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بان سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د آسیا د ایمرجنګ جام د سیلی په پایلوبه کې افغانستان او سریلانکا نن سره لوبه کړې ده. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ غلوبه له هم دوام لري. د آسیا فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چنن یک شمه ماسپښین وشوه. افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته وخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، میکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله نن د عمان په امارت لوبغاړي کې په پایلوبه کې مخامخ شي، چې دا لوبه وار له مخه پیل شوې ده او د دوی ترمنځ لوبه روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي د اسرائیل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو د برید په اړه ویل، هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وښيي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښيي، خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. مګر ویل چې د دوی د چارواکي باید د دې کیفیت تشخیص کړي او خدار کړي چې د دې واته عملات مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. وروسته خبرم دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانی ویل چې د دغه هیواد بریدونه ایران ته سخت زیان اړولې دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي دي. د خبرې نن یکشنبه یوه ورځ وروسته لاغې وکړي چې د اسرائیل جنګي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې پنخه کړل. نتانی ویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درک کړي، هغه څه چې څوک ایران ته زیان رسوي اسرائیل باید هم ورته زیان ورسوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګون راپرولی.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي لوبغالي طراحي کول وړاندې به په خپرونه کې واوري او په کابل کې د ټاکسي چلوونکو ستونزې به واوري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړله، رنگ مو کړله، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې د خپل موټر شخصا زه خپل خرڅ کوم.
خبرونه کې درته نو راپور رحم لرو ازادي سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د خزې غږ په کوم حالات کې اورات بلل کیږي او زلبیا خبرګونونه راپاره ولیدي. خالد حنفی ویل کله چې یو بالغه خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپاره ولیدي. پرون شنبه د اکتوبر 28مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفی هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د خزو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفی په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بل بالغ میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د خزو د زپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حق حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي، له تحصیل څخه محروم.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی روز باندې دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان خزی لوي مخې له ټولنې حذف کړي.
نو موري وای د افغان ولس او نړیوال ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقوقو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان لګړ نور ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې طالب چارواکو د خزو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د خزو د غک پاړه سویل شوی پاړه د اسلامي علومو په صلاحالدین سیدی ازادي رادیو ته ویل
هغه خزه چې د بازار شارواله کېدل شي، هغه خزه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې، یا هغه خزه چې په میرون ته وتل شي د خپل محرم سره، هغه بدون د اواز څنګه کولای شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جذبو ګرځي او خپل وظایف اجرا کوي.
د خغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشادات لمخې خزي اذان نشي کولای، خو د ژوند نور مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوې دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ برګونونو سره مخ شوی، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کیږي، د مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې وي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست المرسل سره په کتنه کې کړې. نور جزئیات په راپور کې.
د مشهور سوګهون کې محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځنګړی لوبغړی تراحی کړی. نو موړې دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکي مرستیال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موړې د خزو د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي د ستاتي غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي.
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نوموړی نه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د غلی خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د متقاعدینو د قانونو ورکول د طالبان د حکومت له خوا زور ویل بلل دي. نصیر احمد فایق په خپل ایکس پانل کې چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې عمل خلاف دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې: تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچای و پختو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کارګری نشته یا کله چې لاړ شو بیا ځواځو کړی سم جوړیګری وکړو هغه هم نه پیدا کېږي. دا د موږ متفایزین اقتصاد خرابه ده. اولادونه وایي چې پلاره موږ ته جواز واخله موږ ته بوټ واخله وایسه مې نه رسې موږ بېخي درد به دارئ.
د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دې د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د کابل جلال آباد لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو لوري د کابل جلال آباد دویم لاین سړک د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي عملي چارې باید ژر پیل سي. دوی وایي د دویم لاین سړک په جوړېدو سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼګوڼه کم او ټرافیکي پیښو مخه به ونیول شي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانیستې خبر ورکړې، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملي چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانیستې شاهدانو، خو سړک همداسې نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشاله شو د دویم سرک د افتتاح په خاطر. سوز المخکم د دې افتتاح شوی و خو کارونه به تر سره نشو. نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنگره د مفر لاره سرک وړو کې ده. هر وخت په حادثه کې ډیر ځوانان زمونږ خړل د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانیستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼګونه او هم مرګونی حادثې کم شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل:
په دې سره به د مې پر لاره ترافیکي ګڼګونی مخه ونیول شي او د سی ور سره کم شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملی چارې پیل شي، یوازې په پرانیستو نه کیږي.
دا د ختیځ ولایتونو د پاره ډېر ښه زیری دی، خو دغه کوم افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغه سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26مه د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهمه اقتصادي پروژه یاده شوې او په کې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیک بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حقلوبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک $130 میلیون لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوی و چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د حصارک، خوګیانو او سرورود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2018 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته. ایران لمنه شورت خو خپل چی پر دغه وات د اسرائیل د ورستی برید پړه فوق لده غونډه وبولي. ایران وای چې د اسرائیل په برید کې د دغه وات سلور پوزن وجر شوی دی. پم دی مینس کې وال سترټ ژورنال او رسفانی د امریکایي او اسرائیلی چارواکو په قول ویلي چې د اسرائیل بریدونه د ایران د اس 300 دفاعي سیستم ویجن کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران لسوی څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. د بریدونه د ایران د څورزی په خوا د توغندوی بریدونو په جواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړی چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخوا وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخوا د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خبره کړي. د دې رسپانی پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه پنهخه شوې وو. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللې د تهران د هوایي دفاع په واک وو، خو ټول ویجاړ شوې دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولې دی. وال سټریټ ژورنال همدارس د امریکایي چارواکو لخوا راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم پنهخه شوي او د تولید وړتیا ته داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونو وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل، خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خاروش می ټاکسي چلوونکي وایي په زرګونه افغانۍ خپلې موټرې رنگ کړې چې په خار کې د کار د نشولې لامل بیرته ندی ګټلې. یو شمېر کابل میشي هم له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته د ټاکسيانو د رنگ بدلول اقدام بي ځای بولي. د کار د کرایې د لوړېدو لامل شوه دي. د طالبان د حکومت د ټرافیک د ریاست وین نجات نواز په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې صاحب نه کړې.
دغه ټیکسی چلوونکی وای چې لدیار لسکلونو رئیس کابل خار کې ټیکسی چلوي او لدیلاري د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیرې دوروسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسی د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته ندی ګټلی. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نه مردم بسیار مفتاح
کار نشته، خلک ډیر اړ دي. مخ کې خو خلک په ټیکسیانو کې ګرځیدل، خو اوس کار روزګار نشته. د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنگ کولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسی چلون کې صدیق الله هم ورته شکایت لري.
باوجود لدې چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې د خپل موټر شخص زخ خپل خرج کمه او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یوشمیر موټر پلورون کې تاییدوي چې د کار او روزګار د کمخ لامل یوشمیر موټر چلون کې خپل ټیکسی موټر د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورون کې عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
او زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شې د خپل موټر ټکسي کړه او هغه چې دي د کار بار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لازنه د ټکسي نه خپل خرچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیک ریاست د تیر لمریز کال په سور میاشت کې ټولو ټکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته واړوي. له دې وروسته یو شمیر ټکسي چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیا یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولای. په همدې حال کې د کابل یو شمیر خاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټکسیانو کرایې لوړې شوې. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد.
خلق ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمي روزګار کې نه دي. د دې نه موږ از رنګ سو کو په دې نه باید کرای ځان شي.
یک ډرایور مصرف دشته وشو.
کله چې یو موټر چلون کوي پیسې د موټر پر رنګ مصرف کړي نو تبن کرایال وړوي. چل دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي.
بشتر علاوه خواد شو.
د کابل خاریان وای ټیکسي د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شیاوم سلويخت افغاني کرایه اخلي چې د خلکو لوسه وتلې خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې د ترافیکو د ریاست مسولینو د ټیکسيانو لپاره د پوخاني رنگ لرل دی او ځانګړي کوډ نشټواله بللو. د راپورونو لمخه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسي موټر رنگ تور او سپین ورسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واکته د طالبانو ل بیا ځلې رسید ورسته ورته سپین او روخانه فیروزي رنگونه وټاکل شول.
هلمند کې یو محلي سوداګر د سلګونه بي سرپرسته پښمن لپاره وړې خوانځي جوړ کړې ده. د خوانځي چې د جګړې لپاره بي پالنه شو یو مشمن ته د ذکر د جون هلي بیرته تر لاسه کول فرصت برابروي د ټولنې په کچه سټایل شوی دی. نور چیزات پر راپور کې
په هلمند کې د یو بي ساري نوښت پترڅ کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بي سرپرسته مشمن لپاره وړیا شوونځي خلاصه کړي. دغه شوونځي کې چې اوس مهال 1500 سینجونی او هلکان په ذکر بوخت دي د ځایی سوداګر محمد عیسا عمر لوري جوړ سوی
عمر خلیصه ده او د یتیمان لپاره پرې موږ هغه یتیم چې په بازار کې اوسې جاغه موږ ترانسپورت سره مټر ورچی د کور د مخ څنګه یتیم کنجلی کاله کې هغه سپری درس ورته وي بل کې هغه یتیمان چې د ولسوالو یي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دویش په اجازه لوري مصارف ټول پرې لري سیستم ورته دا سیستم دا وست لیلیا 2500 موږ لیلیا واځي در او 1500 ناریاله رچی جوړه چې 2500 کیږي اوس د لیلیا شمیر زر نه پرته سه
په هم دی حال کې غزد کوون کی چې په دغه شونځي کې زده کړی کولې خوښ دي او وای چې د زده کړو هیله لرلې خونن یارمان پوره سوې دي. احمد د هم دی شونځي یو زده کوون کی دي وای پلارې تیری شل کلنی جګړې ورڅخه خاخېستي او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړی کوي.
ورکه جن مام می دلول چې کله به چې ما به نور ولې د چې د کوي به کوونه مام جن مام دلول چې زه د کړو زمي نه زو برابر کړم خو مست بارو مر محمد سا دا زمي نه ته برابر کړ چې ترانه مې نشم د تاسو په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو دا دوه منظره کاټه ته جوړ کړی دی په یو منظر کې اوسې په بل منظر کې زو اوسې ما هغه سي ماغه منظر خپل ځان څنګه چلري چې خپل سامان ته پښته خو نه کوه او پاکه ځا د خوراک
زاهد د همدې شوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوې برابرې سوي دي.
لار مې پاسوي دي یتیمې مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلم چې په عمرې ښوونځي کې زده کړم. خپلې مشهدې د شپې د پای دلې راسو مطالعه لرو درې وخت د درسو زمينه لرو د خوب ځای لرو د درې وخت ډوډۍ د خوراکي توکو زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ته معلوم دي د چې مریضان څوک کچنې کغاچی شپخانی ته مو بیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درو د تام د کملي سوداګر تر څو موږ ځنې مننه کوو ځنې خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې موږ د وطن نور تجارانو په دې بحث کې کومک وکړو او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي. ورچنې مننه کوم.
په هلمند کې د بې سرپرست ماشومانو لپاره د گی وړیا شونځي جوړېدل د شونیزو خدمتونو په برخه کې و مهمه او د ستایلو وړ لستراوړنه بلل کیږي.
د زهر کاران خبرونه هم درته لروخ تر غوړاندې خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي. خو د کابل ښار سو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل لمونه یې خپاره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 16 ورځو کې تلاشۍ زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال بدل شوی دی. د ایران د رادیو او تلویزیون په اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازن نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان کړی و چې لا لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند لپاره لمړی مقام ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل د څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحه اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. پروسته خبرم ده چې ټاکل شوی ده د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډلې نن د امارات په لوبغاړي کې لوبه ترسره کړې ده چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دېونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دېونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي.
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه د دې مشورې برخه د فالوآپ برخه د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو نه وړا غیز کوي او معتاد میندې څو وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
خاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او کوم بزګر کوکنار وکړي زندانی بسی. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو ترمنه کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور شوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي. غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي. خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاته کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې تم شیرو کړ زسته کمه سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړ او خونه د مونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر څلور زره ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسې په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لري والی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمينه ورته برابر کړي.
دوه کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشم پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونو معتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس لمک سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځنګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشټوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شلبستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې تیرونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عامه روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمیر په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدراس رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې هغه ته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موجود تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد په اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د اضرار نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12:30 منځنی چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې نه ممته شي، خوارځواکي ده، نو د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې یا سیګرټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فتامین دي میتانفتامین دا شامل دي. دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوټیزپین نور د درمل دی چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي او په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوان استعمالېږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل د شیدو تولید د غذایي کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د وی معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتین دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دوه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې مو ویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي. ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا غیا مو چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درې نه تر شپږ ساعت پر دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډیر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلوېښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دی چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکی مرستې غوښتنه وکړي د احتیاط د متخصصینو سره چې هغوی ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لاره بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل واخیستل شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي دغه تقریبا انسان شیدو ته هغه د کیفیت نږدې دي، یعنی د په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغه تعامل کولی شي. خلاله دار شي ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بل لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي. کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اسره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې وشیږي او په کښت او کاروانده ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای. اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې لکوره وځي خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی وو اصل کې صد صدا او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچه و اکبره بچه چیری؟
داره بابا دلتا پا غوجل که غوات و اخاچو
تا یو زل دلتا راشا
سمده داده رازبا
سریه خیریت دی اکبر تا چوائی؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مکتا باکلو
ستا باشوی بابا هز بلا نیو حلی
چه دا غم لرلی چرس دمون کور تراغلی نمون خیر ندیلی دلی آخر با مومین راست پیرا کی چه او دو روپی پلاس درسی پا چرسوی لگه
داده بابا راغلم چه دی وحل
ها دا پیسی وخلا لانور لالا سخه چرس را تراوره
و سریا خپل خوب دی بلا اخته او سالکم پیخته کبی
نه پیخته کیگی بابا لس کالا می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پا چرسو پسی لگم که پیخته کیده نوز با وقتی لسی گریتی یا چرسی شوه وای
آره ورز خو منگای نماتیگی خدای مکره یا ورز بده از ما زوی هم پا دی غم لرلو چرسو اخته کرده بی
ستا مغزه خراب دی بیزای اندیخنی که
وونو کلی چه پلار چرس خوی نوزوی به ولی بد کر بولی
زه خیر ده اوز ده خبری پریده بابا راکه پیسی چه چرس زر تراولم
دا ده وخلا بچه
و سریا داسی نوی چه گلغون ده زوی مو پا نشو اخته سی
انوار کاکا السلام علیکم
و علیکم سلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دی چنگه ده
خدا شکر
زه شکر چه خده خورار اوز دا وای چه ته خدمت دیو
بس خدمت داده چه غشیان راکا
تو دریگه چیزو گورم چی تو خوبا نوی
ای چوک نشتا ما اول شاو خواه او کتلو بیار آغلم
خاص آمده داده وخل
انوار کاکا داشه کم ده لک نورم راکا
خواه خوده یام دوم را گوختل نن چنگه دیر گواری خیریت خوباوی
هو خیریت ده نن بابا را تا ویل چه دیر راولا
یارا بابا چه ده چوم رزو پیشانم دا چوک علاکی گی چه پا آمگا یو گیر که روان ده فکر کمه چه تام چار شروع کردی که چنگ
نه 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 مانه دی شروع کردی
دا بچه تا ما نشی غلا ولی بس پوشو ما چه تام زموگ یار شوی رازا رازا خدای دی راولا دا پری اران چه هر سمره دیری گی زموگ گت همو سر دیری گی
سلام علیکم بادارا
و علیکم سلام خیریت خدای ته څوکی
زم ساس یاریم یو پړې خوراکا
پړې د څه شي پړې
د هیروینو پړې یادوم
زه خو څه پړډری نه يم چې د هیروینو پړې برا سره وي
مړارېګه زم ساده پړې یاریم
ته خو خ پاک صاف او تازه ستارم خو د عملی نه دی
یاره بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چار شروع کړل چرس خو پا کور که سوک چندان نرا پایدل خوی روین پا کور که نکیده خپلوان و گواندیان را خبریدل
خواه نو دل تا چنگ راغلی
ای روین ارزای که نپیدا کیدل یا چارا تو ویل چه پا دی پارک پیدا کیگی نو زکتا تا راغلم
والکا زدی ودار کرم ما ویل چه خیر پولیسی چه دا سی دا نو جرد پیسی راکا چه پوری دار کم
دا دی واخلا
راکا دادی پوره واخله ورزه شر لدی زای ولارشه چه پولیس رانشی
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوان هم دوم رو تربیام پر لوی و مهربان الله سپارو دا خدای پامان
ده زهرو کاروان